يوسع تخبر وين تشارك خلاص. فقبل كده السهر التبجيز فيد وصنو بدي اخبر وانك او ريشيد ناتو مومي منشوي راتلون كي ميلادي مياشت با افغانستان كده باتك دو يا لدي هواد دا وطولو بريك ركبي دا مود اخبر واني دا سر موضوع دا و دا بهم واريشي با واشنگتن دي سي كي دا كانغريس پر وداني دا ولسمشر ترامب دا پلاويانو دا تاريار غال و روس دا دا مجلس خبلا غوانده بيتا لسر پيد کرده. دا او نور مطالب وروس تواری خو تر هر صد مخز فری بازار تر دیمه لده افغانستان او نوری مهم خبرونو در توایم. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. او وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وویستل شول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل سو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل شوی و، خو د دواړو لوریو مرکچیانو له یو ورځني ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندی ناجیه انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي.
د دواړو لوریو ترمنز د افغانستان د سولې مذاکراتو دویم پړاو د یوې مقدماتي ناستې په ترڅ کې پیل سو. داسې پریکړه وشوه چې را روانې شنبه په ورځ به دواړو خواوو لخوا د اجنډا د موضوعاتو د څېړلو لپاره ټاکل شوي تیمونه خپل کارونه پیل کړي.
د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا پر ټویټر ورته خبره وکړه. دوړو خواوو د لومړي پړاو خبرو پر مهال چې درې میاشتې وخت ونیو د بین الافغاني خبرو اجنډا او تګلارې نهایي کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي دي چې په دې پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام پر څرنګوالي خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکي کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. دیبورا لاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله موهب سره د لیدو پر مهال وکړې. یونما پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې ملاقات کې د سولې پر روان بهیر او د اوربان پر اړتیا هم خبرې وسوې. معلومه نه ده چې د خبریالانو، دینی علماو او مدني فعالانو د هدفي وژنو تر شا د کومې ډلې لاس دی. دولت دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو پرون یو ځل بیا په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې وژنو کې لاس نه لري. طالبانو ویلي چې دا بریدونه د هغو کسانو کار دی چې د دوی په وینا په هیواد کې د سولې او اسلامي نظام له راتګ سره مخالفت لري. طالبانو له نړیوالو او افغانانو غوښتي چې دغه کړۍ وپیژني. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژل کېدو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره د کابل خوست لویه لاره بند کړه. مظاهرچیانو د وژل سوي کسانو چې دوی بې ګناه بلل جسدونه هم لېږدول او ویلې چې له کوم دلیل پرته په چاپه کې وژل سوي دي. د مظاهرې یو ګډونوال عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
چاپت لواجه موږ په کلی کې دوه نفره ځان کړي دي. حکومت موږ پښتانه وژنه نه کوي. دا غلنجې چاپي والا چول نیشیر ده. دا خلک بېخي ګناهګار وایم. یو ځل خیر نه لري. خو دلته محکمه موجوده او قانون موجود وروره.
د پکتیا چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ځانګړو پولیسو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په احمد ابا ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال د نشه یي توکو دوه قاچاق وړونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل سوي دي. زموږ غلا زده راډیو وري. وروسته له هغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وویستل شول، د سنا او استازو جرګې غړو خپله ګډه غونډه له سره پیل کړه. دا غونډه د نوومبر د درېمې نېټې د ولسمشر انتخاباتو د الکترال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه سوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړي مرستیال مایک پنس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالی چې په ترڅ کې د ولسمشر ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پنس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړ چې تاوتریخواله هیڅ کله ګټون کې نه دی. خپلواکي به یې ګټي او په وینا یې د کنګره لا هم د خلکو کور دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیښې په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. تر اوسه پورې دولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی. پاشینیان پرون د کرسمس هغو مراسمو کې ګډون ونه کړ چې د ګډون تمه یې پکې کېده. په دغو مراسمو کې چې د یریوان په یوې کلیسا کې ترسره سول د پارلمان مشر او د پاشینیان د سیاسي ډلې یو شمېر نورو کلی د غړو هم ګډون نه درلود. د صدر اعظم پاشینیان ویان بیا ویلي چې نوموړی د کورونا او بالا کبله قرنطین و نو ځکه په دې مراسمو کې ګډون ونه کړ. پاشینیان او د کورنۍ غړي یې تیر کال جون میاشت کې هم په کورونا اخته سوي و. خو اوس د هغه ویان نه دی ویلي چې نوموړی بیا کورونا سوی او که څنګه. په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شوی دی. دوی لومړی لوړ پوړو چارواکو ته دغه واکسین تطبیق کړ چې وکولای سي پر دې پروسې د عامو کسانو باور ترلاسه کړي. پرون د سربیا د کورنیو چار وزیر د روغتیا وزیر او د پارلمان مشر د هغو کسانو په ډله کې و چې دغه واکسین ورته تطبیق شو. په روسیه کې هم د سپوتنیک وی واکسین تطبیق پیل شوی دی. مسکو په تیر اگست میاشت کې دغه واکسین تایید کړ. د خبرونو پای دوستانو که چیرې د ازادي رادیو ویب سایت ته ورسئ نو کولی سئ د خبرونو پر دې ویب سایت هم ولولئ او دغه راز کولی سئ زموږ خبرونه واورئ، راپورونه او مرکې مو واورئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پارېدلو پلویانو پرون پر کانګرس یرغل وکړ او هلته روانه غونډه یې ګډوډه کړه. د اروپا درې پیاوړو هیوادونو فرانسې، جرمني او بریتانیا د ایران لخوا د یورانیمو په خول یو منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. په دوهمه نیمایي کې د ژوند په شیبو کې پروګرام کې د کتاب پر اهمیت او لرغونتوب اوري.
کتابخانه تر پخوا ډیر پیشرفت کړی دی. اول خو دا چې الکترونیکی کتابخانه جوړی شوې، کتاب سکین سو، یعنی کولای شي چې د نړۍ په هر ګوټ کې هغه سکین بڼه باندې په هغه برېښنایي ډول په هر ځای کې د لاسرسي وسی.
د بشری حقوقو اونیس پروګرام مو د دې خبرونې بل برخه تر سره وسی. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته د ناتو عمومي منشي وایي راتلونکي میلادي میاشت په افغانستان کې د پاتې کېدو یا له دې هېواد د وتلو پریکړه کوي. یان ستولتنبرګ د جرمني وی پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل د دوی هر ډول پریکړه به حالاتو ته په کتو کېږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د جګړې د پای ته رسولو په هدف افغان دولت او طالبان په دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل کړ. په دې اړه اسدالله الودی نور څه زیاتره کوي.
ناتو راتلونکي فبروري میاشت کې د دفاع وزیرانو غونډه رابولي او دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځیان وساتي او که خپل ماموریت پای ته ورسوي. د دغه سازمان عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د دوی هر پریکړه ستونزمنه ده او هر یو ځان ته ګواښونه او خطرونه لري. ستولتنبرګ وایي که دوی افغانستان کې پاتې کیږي دا کار لګښت او له ننګونو ډک پوځي ماموریت غواړي او که چیرې وځي دا ویرشته چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای بدل نشي. نوموړي پرون چهارشنبه د سی ایس یو په نوم د جرمني یوې پارلماني ډلې ته په وینا کې وویل
ډېرې ننګونې او ابهامونه شته. په یقیني ډول چې سولې او سوله ییز حال ته د رسیدو یوازینۍ لار د سولې خبرې دي. موږ د سولې د هڅو ملاتړ کوو خو په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې له سختې معما سره به مخامخ شو. راتلونکي میاشت د ناتو دفاع وزیران سره راغونډیږي او دوی به دا پریکړه کوي چې افغانستان کې پوځي حضور ته دوام ورکړي او کنه.
ستولتنبرګ وایي له افغانستانه د وتلو پریکړه یې په دې پورې تړلې چې دوی پوه شي طالبان له امریکا سره د شوي تړون مادو ته ژمن دي. له القاعده شبکې سره د اړیکو پریکون او افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته ځای نه ورکول امریکا ته د طالبانو له ورکړل شویو ژمنو دي. او ناټو وایي دوی باید د پوځي ماموریت له پای ته رسولو مخکې ډاډمن شي چې طالبان دا کار کوي. ستولتنبرګ له افغانستانه د وتلو نورو شرطونو ته داسې اشاره وکړه.
So the most important condition is to make sure
تر ټولو مهم شرط دا دی چې طالبان باید د اړتیا د پوره کېدو لپاره دا باور کړي چې د القاعده په ګډون له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. موږ به د افغانستان د جګړې وضعیت او د سولې پرمختګ هم وارزوو او له مخې به یې خپله پرېکړه کوو.
د امریکا او طالبانو په تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې د روان 2021 کال د می میاشتې تر نیمایي یعنې تر راتلونکو شاوخوا 15 میاشتو به خپل سرتیری له افغانستانه باسي. د دوی دا ژمنه هم د بین الافغاني خبرو په بریا او د جګړې یا تاوتریخوالي په کموالي پورې تړاو لري. د افغانستان د جګړې اصلي لوري اوس افغان ځواکونه او طالبان دي. د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره دوحه کې د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پرون پیل شو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او طالبان دواړه وایي چې پرون دوی ابتدایي غونډه درلوده او یې په تېره چې د شنبې له ورځې به پر اجنډا بحثونه پیلوي. په ظاهره د طالبانو او دولت دریځونه سره بیل دي او سولې ته د رسیدو مزل هم اوږد ښکاري. همدې بېلابېلو دریځونو او د جګړو شدت په ظاهره ناټو او امریکا هم د پوځي ماموریت پای ته زړه نازړه کړي دي. خو اوس به ولیدل شي چې دویم پړاو خبرو کې څه پېښېږي او راتلونکي میاشت ناټو د افغانستان د ماموریت په اړه څه ډول پریکړه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ورسته لغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس له ودانۍ څخه وایستل سول د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګډه غونډه له سره پیل کړه. د غونډه د نومبر د درېمې نیټې ولسمشر انتخاباتو د الیکټرال کالجونو د رایو د تایید لپاره جوړه شوې ده. د امریکا د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس د دې غونډې په پیل کې وویل چې د چهارشنبې د مازدیګر تاوتریخوالي چې په ترڅ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل په سختو ټکو غندي. پینس دغو کسانو ته په خطاب کې وویل چې تاسو ونه ګټله او زیاته کړې چې تاوتریخوالی هیڅ کله ګټونکی نه دی. د سنا مجلس د اکثریت مشر مچ مکانل هم د دې پیش په غندلو سره دا یوه ناکامه بلوا وبلله. په سنا کې د اقلیت مشر چاک شومر هم وویل چې هغو کسانو چې پر یادې ودانۍ یرغل ورور معترضین نه بلکې د ده په خبره کورني تروریستان دي. تر اوسه پورې دولسو جمهوري غوښتونکو سناتورانو اعلان وکړ چې پر کانګرس د یرغل وروسته نور د انتخاباتو پر پایلو هیڅ اعتراض نه لري. اوس په دې تراسو چې دا پیښه څنګه وسوه لاسدلالو دینه پیوړو.
د امریکا په کانګرس کې د سناتورانو او د استازو جرګې ګډه غونډه پر دې جوړه شوې و چې د نومبر د درېمې نیټې ټاکنو پایلې تایید کړي. دا تایید مخکې له دې چې د جنورۍ په شلمه جو بایدن لوړه وکړي د امریکا د انتخاباتو د تصدیق وروستی رسمي پړاو دی. له ولسمشریزو ټاکنو وروسته د کانګرس دا ډول غونډې عادي وي، خو سږ کال ځکه لانجمنه شوه چې جمهوري غوښتونکو په ځینو ایالتونو کې پر پایلو نیوکې درلودې. پرون چې کله د ټرمپ پارېدلو پلویانو پر دې ګډې غونډې هجوم وروړ، غونډه یې ګډوډه او چارواکو دواړه جرګې په بیړني ډول رخصت اعلان کړې. د کانګرس غړي د پولیسو لخوا ژغورل یا تخلیه کېدل او د دې لپاره چې د معترضانو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز کارېدلی و، پولیسو دغو غړو ته ویل چې ماسکونه وتړي. د ولسمشر لومړی مرستیال مایک پینس چې د غونډې د څارنې لپاره راغلی و، د امنیتي ځواکونو په مرسته د غونډې له ځایه بهر کړای شو. یوه انځور کې ښکاري چې پولیسو خپلې وسلې رایستې او د کانګرس غړي تر څوکیو لاندې د پټېدو هڅه کوي. ټرمپ تر دې پیښې وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې زموږ د کانګرس د پولیسو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو ملاتړ وکړئ. د واشنگتن خاروال موریل باوسر له دې پیښې وروسته په ټول ښار کې د ماښام له شپږو وروسته ګرځبندیز اعلان کړ.
دوستانو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شفیق همدم را سره د ټلیفون پر کښې دی. همدم، سپ خبرونه ته ستړي مسی، غواړم ستاسو نه واورو چې دې اقدام ته چې د امریکا په څېر یوه هیواد پر قانون جوړونکي بنسټ سوی دی، څه نوم ورکوي، څنګه یې تعریفوي؟
سلام علیکم کی هیلی. البته واقعا خوشنوین که عمل ده و ز فکر کوم چې دا نه یوازې دلته په امریکا کې بلکې په ټول نړۍ کې رنگارنګ خبرګونونه خپور کړی او د نړۍ مشران هم دې موضوع ته ډېر جدي خبرګون ښکاره کړی او دا موضوع تخبیح کړی او غندلی ده. تر څنګ دا هم موږ ګورو چې دننه په حکومت کې همدا شېبه چې موږ تاسې غږیږو ځینې خلک د استعفا په حالت کې دي او د ښاغلي ټرمپ د دفتر نه ادم غړي درې لوړ پوری چارواکي چې یو د لومړي میرمن د دفتر رئیس ته بل د خاغلی ټرمپ ماوین ویانده هغه یو د البته د اجتماعي چارو مشر دی په د لیزر توګه استعفاګانې ورکوي. دی وایي چې خاغلی ټرمپ د سولیز البته د سولیز انتقال په پروسه کې چې دغه واک باید خاغلی بایدن ته ورکي تقریبا مات سره مخ ده. نو په دې خاطر نه یوازې دا چې دننه کانګرس کې خلک په غوسه دي بلکې خپله د خاغلی ټرمپ په حلقه کې دننه په سپین ماڼۍ کې هم رنگ رنگ غبرګونونه ګورو او خلک درګرد غواړي چې خپل مسؤلیت ادا کړي او د خاغلی ټرمپ سره خپل هغه لریوالی وښایي.
بله همدم سه لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه دغه اقدام په نړیواله سطحه وغندل سو پټکو په سختو ټکو باندې وغندل سو او د امریکا پر دیموکراسي باندې یو برید بلل سوی دی. نه یوازې دیموکراتانو بلکې په خپل جمهور غشتونکو هم تاسو اشاره ورته وکړه چې دا مسله د دوی په ګټه نه ده بللې او غندلې ده. هغه مشتاسي واردل چې د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي ورسته لدی چې دا غونډه له سره پیل کړه وی ویل چې دا پېښه کېدای شي د یو تازه پیل مقدمه وي. هدف یې څه دی؟
زه فکر کوم چې اوس هم خلک ډېر اندېښمن دي ځکه چې د ښاغلي ټرمپ پلویان په ډېر جدیت او شدت سره غواړي چې د دغې د قدرت د انتقال پروسه مختل کړي. د واشنګټن تر څنګ په ځینې نورو ایالتونو کې هم د ښاغلي ټرمپ د پلویانو لخوا مظاهرې شوي. دوه درې سوه کسان راټول شوي چې ولایتي کانګرس مخیاسنه مختدی هم غونډې لرل او تظاهرات لرل. خو دا د ښکارندوی ده چې البته ځینې داسې کسان هم شته چې تقریبا شاوخوا 6000 کسان ته رسیږي چې هغوی یو پروسه باندې کار کړی چې غواړي چې د ښاغلي ټرمپ مراسم هم د ښاغلي بایدن سره یو ځای ترسره کړي، یعنی آنلاین یا ورچوال واټ سرمنی یا د سوګندې وفاداری یا د البته د ولسمشري د بیا به تر غزیدو د لپاره یو آنلاین مراسم ترسره کړي. نو دا زه فکر کوم چې سره له دې چې تر یو حد پورې کولای شي چې دغه پروسه چالش کی، خو بیا هم ځکه چې موږ تاسو اکثر عمل ولې ټول دیموکراتان اکثریت او د خاغلی ټرمپ مخالفت اعلان کړه په سنا کې رسما مخکې دینه، حتی چې اوس د رای هم نه هي شوی نه دی. خاغلی البته سنیټر ګراهام ډیر په جرأت سره وویل چې خاغلی ټرمپ بایللی دغه، اگر چې د خاغلی ټرمپ د حزب نه ده ډیر قوي ملاتړی و، خو د ریاست مخکې ډیر په شدت سره اعلان وکړ چې په قاطعیت سره تا بایللی او نتایج ومنه او نور دغه د انتخابات پروسې او د امریکا د راتلونکي حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مه راوړه. نه دې ښکارندوی ده چې خلک اوس هم اندېښمن دي ځکه چې خاغلی ټرمپ تر دم ګړۍ پورې خپل دغه بایله نه ده منلی. هرله چې په نورو خلکو باندې غږ کوي چې سوله ییز تظاهراتو کې، خو هغه اصلي هدف چې د دغې تظاهراتو تر شا ده هغه د خاغلی ټرمپ مخالفت ده
دقیقا ما هم پوښتنه مطرح کوم چې حال دا چې دوی یو هدف تعقیبوي، خو آیا دا ډول اقدام کولی شي دوی خپل هدف ته ورسوي، یعنی د ټرمپ په ګټه به وي؟ دوی څه فکر کوي؟
فکر نه کوم، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لومړي قدم کې ډېر لویه ماته وخوړه. هغه جمهوري خواهان یا ریپبلیکنان چې غوښته چې دغه نتایج چالنج کړي، حتی مخکې دغه تظاهرات نه ما خبرونه لیده په ژوندي بڼه، دوی خپل مخالفت اعلان کړه سرسخت، ویل موږ نه غواړو چې دغه رای تایید کړو. خو وروسته د دغه تظاهرات نه چې ښاغلی ټرمپ پلویان دغه برید وکړه په سنا باندې او په کانګرس باندې، دوی لومړني کسان چې را میدان ته شویل چې نور مونږ د آراو او د دغې پروسې مخالفت نه کوو، ځکه چې ښاغلی ټرمپ په لوی لاس غواړي چې نه یوازې دا چې پروسه بلکې د امریکا ټوله ډیموکراسي چالنج کړي.
بله همدرد صاحب، یو بل پښتنه دا ده چې دا یو بې ساری اقدام دی چې د امریکا په تاریخ کې تقریبا داسې اقدام نه و سوی او ټولنړۍ ورته یو ډول ګوته په غاښ ته یعنی حیرانوونکې ده ورته ټکان ورکوونکې ده ځکه د نړۍ پر یوې لویې ډیموکراسۍ باندې دا ډول یو برید کېږي یا یرغل کېږي او دا اقدام په داسې وخت کې کېږي چې د لوړې مراسمو ته شاوخوا دوی اونۍ ماسې پاتې دي او منتخب ولسمشر ډیموکرات ولسمشر جو بایدن به رسمن دند پیل کې اوسنی شرایطو ته او دغه وضعیت ته په کاتو تاسو فکر کوئ چې د واک لیږد به څومره سوله ییز ترسره شي؟
البته دا خبره خو جوابه ده سره لږ چې ځینې اندېښنې شته، خو نن کانګرس هم دغه ډاډ ورکړ چې امریکا تر ده هم لوی چالنجونه په خوا لري په داسې حالاتو کې چې امریکا په داخلي جنگ کې ښکېل و. دا څو کلونه رئیس دغه پروسه په امریکا کې روانه ده. هر څلور کال وروسته دوی په کانګرس کې په سنا کې یو ځای کېږي او د ولسمشر تاییدوي. نو دوی نن دا هم ورکه چې موږ هغه وخت چې مثلا په لوی نړیوال تروریزم جنگ کې ښکېل و، په هغه وخت کې په داخلي جنگونو کې ښکېل و، په هغه سخت شرایطو کې هم موږ دغه پروسه تکنه کړی نه ده، د ټولو مشکلاتو سره مخ کې وړی. دا نننۍ موضوع تر یو حده پورې سره ده چې ډېر جدي هم ده. دوی ورته ویلی چې دا دومره جدي نه ده لکه چې موږ پخوا په دې 200 کلو کې جدي مشکلات لره. نو دا د ښکارندوی ده چې بالاخره په هماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمت امنیز د قدرت انتقال به خامخا کېږي. خو دغه د خلکو تظاهرات او مظاهرې د دموکراسي په چوکاټ کې د دوی د بیان د ازادي ته په احترام زه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
بله، په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو افغان تحلیلګر شغله شفیق همدم ستاسو څخه ډېره زیاته مننه کوم. دوستانو ترې ویلاندې وقفې وروسته به خبرونه دوام ته ورسو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خلاصه د رادیو اوري دوستان اوس په اسمت سروانس خواورو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه مطلب راخستی دي.
د بریتانیا څو ورسپانو او خبرونو په قطر کې د افغانستان د سولې د بل پړاو خبرو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دغو خبرونو په منځ کې یو هم میډل ایست مانیټور ده. د خبرونې لیکلي چې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی هڅه کوي چې د کورونا وبا په اوج کې طالبان دایمي اوربند ته وهڅوي. د دې نشریې پر اساس په افغانستان کې د 1978 میلادي کال له کودتا وروسته جګړه روانه ده او د سولې روانې خبرې د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پای ته رسیدو په هدف کېږي. واشنگتن پوسټ د امریکایي ورسپانې د طالبانو له لوري نجونو ته د زده کړو د اجازې په اړه لیکنه خبره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک لري ولې طالبانو منلې چې ډیرو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. لولو طالبانو په 3 دسمبر کې یونیسف ته اجازه ورکړه چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي غیر رسمي ټولګي پرانیزي. د ورسپانې پر اساس له طالبانو سره د نجونو د تعلیم په اړه له 2 کلونو راهیسې خبرې روانې وي. د دې موافقې پر اساس به یونیسف د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 140,000 نجونو او هلکانو ته ټولګي پرانیزي. ورسپانه پوښتنه کوي ولې طالبان چې په دې مشهور دي چې په منظم ډول د نجونو د تعلیم مخه نیسي نه یوازې د نجونو له تعلیم سره موافقه کوي بلکې پر دې موضوع خبرو ته حاضریږي. د ورسپانې پر اساس طالبان لا هم د افغانستان د حکومت پر ضد جګړې ته دوام ورکوي او د یو مقید حکومتي نظام د جوړولو لپاره سیاسي هدف نه دی بدل شوی. ورسپانه زیاتوي طالبان غواړي چې د جګړې ترڅنګ د افغانانو سیاسي ملاتړ او د نړیوالو له لوري تر ډېره مشروعیت ترلاسه کړي. د واشنگتن پوسټ په نظر د دوو هدفونو د طالبانو په وروستۍ پریکړه کې چې له یونیسف سره موافقې ته ورسېدل رول ولوباوه.
اوس په راسو د افغانستان اړوند یوې مسلې ته د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په تېر یوه کال کې د اداري فساد نږدې 2000 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې وایند جمشید رسولي په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دا قضیې ډېرې په تدارکاتو کې د بډو اخیستو او اختلاس په برخه کې دي. د شغل رسولي په وینا په یادو پیښو کې دولتي بنسټونه هم شامل دي. نور حال زموږ همکاري په راپور کې وو.
په افغانستان کې فساد او ورسره مبارزه هغه ستدي چې حکومت یې لنی وکړ سره مخ کړی دی. خو لوی سرنوالی وایي د فساد سره د مبارزې برخه کې جدي دي. نو له همدې امله یې تیر یو کال کې د فساد 1303 قضیې ثبت او څېړلې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د فساد 1303 قضیو له ډلې 278 د لوی جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز، 403 د کابل او 1122 د ولایتونو په سرنوالیانو کې ثبت او څېړل شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ادارې د 1199 لمریز کال کړنې وړاندې کولې وویل
278 قضیې چې په عدلي او قضایي مرکز کې د کار لاندې دي. د دې ډلې 215 کې ملکي کسان ښکیل دي. په درې شپېتو قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه یعنې امنیتي او دفاعي ځواکونه ښکیل دي. 102 قضیو په اړه څېړنې پای ته رسېدلې او په اړه یې قانوني پریکړې سوې او په پاتې 146 قضیو کار روان دی.
لویه سرنوالۍ وایي په دې قضیو کې امنیتي او دفاعي بنسټونه، ښاروالۍ، اقتصاد، کلیو پراختیا، کار او ټولنیزو چارو، پوهنې، عدلیې، د لوړو زده کړو، د کرنې او مالدارۍ وزارتونه، ولایتي مستوفیات، د حوادثو ریاست، برېښنا شرکت، د معلوماتو او احصایې اداره، ګمرکونه، ملي شورا او ولایتي شوراګانو غړي شامل دي. ښاغلی رسولي دغه شان زیاتوي چې د فساد ځینې قضیو څېړل ډېر وخت ته اړتیا لري، ځکه چې په تدارکاتو کې د مالي فساد موضوعات پکې شامل دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
سمه یو نړیواله موضوع د اروپا درې پیاوړو هیوادونو د ایران لخوا د ایرانیمو په خولي او منفي تحول وباله او له تهران یې وغوښتل چې له دې کاره لاس واخلي. فرانسې، جرمني او بریتانیا ویلي چې د ایران لخوا د ایرانیمو 40% غني کول کومه توجیه نه لري او له ژمنو د دغه هیواد شکاره سرغړونه پټاګه کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه پرې راپور لري جزئیات اسدالله الدین راکوي.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران لخوا د یورانیمو 40% په خول د 2015 کال اټومي تړون خلاف کار بللی او د بندولو غوښتنه یې کړې ده. دغو درې واړو هیوادونو چې له ایران سره یې په اټومي تړون کې لاسلیکونه کړي په یوه اعلامیه کې ویلي د 40% کچې پورې د یورانیمو په خول کومه د باور وړ مدني توجیه نه لري. په اعلامیه کې راغلي دا د ایران لخوا یوه ښکاره سرغړونه ده او دې کار کې د اټومي وسلو د خپرولو ګواښ نغښتی دی. ایران د تیرې دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په فوردو بټۍ کې یې تر 40% پورې د یورانیمو په خولو چارې له سره پیل کړې دي. سره له دې چې امریکا کې د مشرتابه له بدلون سره داسې هیلې شته چې متحده ایالات بیرته د ایران اټومي تړون کې شامل شي، خو د ایران دې ګام د اټومي تړون بقا له خطر سره مخامخ کړې ده. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ 2013 کال کې د ایران له اټومي تړونه ووت او پر دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول. تر دې کچې پورې د یورانیمو په خول له دې تړون نه د ایران تر ټولو تازه سرغړونه بلل کیږي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د ایران دا اټومي فعالیت اټومي تړون ته زیان اړوي او هغه ډیپلوماتیکي هڅې ګواښي چې اټومي تړون ته د امریکا د نوې ادارې د بیرته ورګرځېدو په هدف پیل شوې دي. ایران د دوشنبې ورځ له اعلان مخکې تر 4.5% کچې پورې یورانیم په خول، حال دا چې په اټومي تړون کې تر 3.5% کچې پورې په خولو ته اجازه ورکړل شوې. د اټومي وسلو د جوړولو لپاره اړتیا ده چې یورانیم تر 90% کچې پورې پاخه شي. تر 40% پورې د یورانیمو په خول هم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زماني واټن لنډولی شي، خو ایران له دې وړاندې تل ټینګار کړی چې اټومي پروګرامونه یې سوله ییز هدفونه لري. د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون له مخې ایران نه باید په فردو تاسیساتو کې یورانیم غني کړي. دا بټۍ په یوه غرنۍ سیمه کې تر ځمکه لاندې جوړه شوې چې له هوایي بریدونو خوندي واوسي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ویلي که ایران په خپلو ژمنو عمل وکړي امکان شته چې واشنگتن بیرته اټومي تړون ته ستون شي. ایرانی چارواکو بیا ویلي دوی هغه مهال تړون ته ژمن پاتې کیږي چې امریکا او اروپایي هیوادونه ورسره کړې ژمنې عملي کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو لنډیز. په دوحه کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو پیل شو. د دغو خبرو پیل ته د جنوري 15 یعنی 13 سه‌شنبه ټاکل شوی و. خو د دواړو لوري مرکچانو له یو ورځنی ځنډ وروسته پرون چهارشنبه مقدماتي غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاند ناجي انوري وویل چې اصلي بحثونه به راتلونکي شنبه پیلېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وایي حکومت باید هغه کسان عدالت ته حاضر کړي چې د ملکی کسانو په هدفي وژنو کې لاس لري. د بورلاینز دغه خبرې پرون د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د لیدو پر مهال وکړه. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د دوو تنو د وژلو په غبرګون کې پرون مظاهره وکړه او د څو ساعتونو لپاره یې د کابل خوست لویه لاره بنده کړې وه. ورسلاغه چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پلویانو د کانګرس له ودانۍ څخه وېستل سول، د سنا او استازو جرګې غړو خپل ګټه غونډه له سره پیل کړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د هوکړې په تړاو د دغه هیواد د مشهور کلیسا له انتقاد سره مخامخ شوی دی او په سربیا کې د روسیې لخوا د کورونا ضد جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی تطبیق پیل شو. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د ژمنې سره سم دوه نیوز پروګرامونه لرو. اول به د بشري حقوقو خبرونه واوري او ورپسې ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. دا دیونې په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې ملمنه مو ملغلا رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې پاړه غږیږو یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمی تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستاسو سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقوقو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادي خپل ازادي د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کی، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لمړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کی، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادي نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یاو هغه حقونه دي چې مطلق دي او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجې څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه د فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغې جملې څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو کسان اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادي محدود